السلام علیکم، ستړي مشه. وخت په افغانستان کې لغرمې مخکې لس بجې شوې. زه صفی الله ستانکزی یم. تاسو د ازادي راډیو دغه پروګرام ته ښه راغلاست وایم. وړاندې دغه پروګرام 15 دقیقې موسیقي ته ځانګړی دی، خو تر هر څه مخکې له معمول سره سم خبرونه او راپورونه لرو. مهمه موضوع دا ده چې د افغانستان د مصالحې د عالي شورا رئیس عبدالله عبدالله وایي د پاکستان له لوی درستی څخه د افغانستان په سوله کې د رغونکي رول غوښتنه کړې. خو تر هر څه مخکې خبرونه. د مهمو خبرونو سرټکی، د افغانستان د ملي امنیت ریاست وایي چې د ننګرهار په بټي کوټ کې د وسلو یوه لویه ډیپو کشف او ضبط کړې ده. د بلخ ولایت د شورتپې ولسوال ابراهیم الیار پرون د سړک غاړې ماین په چاودنه کې وژل شوی، او د امریکا متحده ایالتونو سنا جرګې په اکثریت رایو باندې لومړنی افریقایي امریکایي د دغه هیواد د یو مهم پوزی ارگان ده مشر پتوگه تایید کرد. پوره خبرونه. د افغانستان د ملي امنیت عمومي ریاست وایي چې د ننګرهار په ولایت کې د وسلو یوه لویه ډیپو ترلاسه کړې ده. د ملي امنیت د عمومي ریاست مطبوعاتي دفتر نن په یوه اعلامیه کې ویلي دي چې د ملي امنیت خاصو ځواکونو په بټي کوټ ولسوالۍ کې عملیات کړي چې په نتیجه کې د عبدالفتاح په نوم د یو قمندان دیپو کشف او ضبط کړی ده. د ملي امنیت په بیانیه کې راغلی دي چې د طالبانو دغه قمندان پخوا د افغانستان د امنیتي ځواکونو لخوا وژل شوی و. د اعلامیې له مخې په ترلاسه شویو مهماتو کې یوه درون الوتکه، وړې وسلې او همدارنګه 280 ملي متري هاوان شامل ده. د اعلامیې له مخې په دغه عملیاتو کې د غلام محمد او محمد حسن په نوم دوه ترهګر هم چې د دغه ډیپو د ساتلو مسؤلیت ورلغاړي او نیول شوي دي. وسله والو طالبانو تر اوسه په دې اړه څه نه دي ویلي. د بلخ ولایت د شورتپې ولسوال پرون د سړک غاړې ماین په چاودنه کې ووژل شو. د بلخ د امنیه قمندانې ویاند عادل شاه عادل پرون ناوخته ازادي راډیو ته وویل د شورتپې ولسوال ابراهیم الیار پرون ماسپښین په داسې حال کې چې مزار شریف ته پر لارو د سړک غاړې ماین په چاودنه کې ووژل شو. ښاغلی عادل وویل په دې پېښه کې د ولسي پاڅونوالو یو قمندان او د ولسوال څلور ملګري هم وژل شوي دي. که څه هم د بلخ چارواکي دا د طالبانو کار بولي، خو وسله والو طالبانو د دې پېښې مسؤلیت نه دی منلی. د سمنګان ولایت د درې یوسف ولسوالۍ د ډبرو سکرو په یو کان کې د پرونۍ چاودنې په اړه څېړنې پیل شوې دي. د قانون او پټرولیم وزارت ویاند عبدالقدیر مطفی پرون سه شنبې ازادي راډیو ته وویل
اوس مهال مونږ ولایتي ادارو ته هم دا شان خپلو ټیمونو ته وظیفه ورکړې تر څو هغه وسایل چې د قانون او پټرولیم وزارت سره دي هغه بند پاتې شوي چې په هغه کان کې دي غره وباسي، او د پیښې د نویت څېړلو لپاره به د قانون پټرولیم وزارت له لوري د نورو اداراتو سره همغږي ټیم ټاکل کیږي تر څو دا بررسي کی.
د قانون او پټرولیم وزارت ویاند وایي تر چاودنې وروسته په کان کې تر 1400 زیات کسان گیر پاتې وو. خو د سمنګان والی عبدالطیف ابراهیمی بیا د ایثار پاتې شوي کسانو شمیر تر 1000 زیات بولي. اخوا د قانون او پټرولیم وزارت ویاند وایي په درې یوسف کې په خپل سری ډول د قانونو د سپړلو ستونزه له کلونو راهیسې شته. ایرانی چارواکو د هغه کس د اعدام حکم صادر کړ چې د دوی په ادعا د امریکا متحده ایالاتونو او اسرائیل ته په جاسوسۍ تورن و. چارواکي وایي دغه ایرانی وګړي د سپاهي پاسداران انقلاب د قدس ځواک د پخواني قمندان قاسم سلیمانی په اړه د امریکا او اسرائیل استخباراتي ادارو ته جاسوسي کړې وه. قاسم سلیمانی د جنوري میاشتې په لومړیو کې د امریکا د بی پیلوټ الوتکې په حمله کې د بغداد هوایي ډګر ته څیرمه ووژل شو. د ایران قضایه قوې ویاند غلام حسین اسماعیلی پرون سه شنبه په یو کانفرانس کې وویل دغه کس سید محمود موسوي مجد نومیږي چې د پوینا د ایران د وسله والو ځواکونو په ځانګړي ډول د سپاهي پاسداران په اړه د امریکا استخباراتي ادارې CIA او د اسرائیلو استخباراتي ادارې موساد ته د ډیرو پیسو په بدل کې جاسوسي کوله. ښاغلی اسماعیلی وویل د ایران سترې محکمې د اعدام حکم تصویب کړی او په نږدې راتلونکي کې اجراشی. د قاسم سلیمانی وژل کېدو د امریکا او ایران اړیکې لا پسې ترینګلې کړې. په ځواب کې ایران په عراق کې د امریکا پر پوځي اډه راکټي حمله وکړه. د ایران په یو راکټ د اوکراین هوایي شرکت یو الوتکو وویشتل شو او په نتیجه کې 1600 تنه سورلۍ وژل شوې. د امریکا متحده ایالاتونو سنا جرګې د لومړي ځل لپاره یو امریکایي افریقایي تور پوسته د دغه هیواد د یو مهم پوځي ارګان د مشر په توګه وټاکه. د امریکا سنا جرګې پرون په اتنوي موافقو او هیڅ مخالف رای د متحده ایالاتونو د هوایي ځواک د لوی درستیز په توګه جنرال چارلس براون تایید کړ. د امریکا متحده ایالاتونو ولسمشر ډونالډ ترامپ جنرال براون د دې څوکۍ لپاره په مارچ میاشت کې معرفي کړی و. ترامپ په یو ټویټ کې د سنا جرګې لخوا د جنرال براون تاییدیدل د دغه هیواد لپاره یوه تاریخي ورځ وبلله. د ترامپ منتقدین دا یې په توکم پالنې تورنوي، خو ترامپ قویان دغه تورونه ردوي. دا په داسې حال کې ده چې پرون د یو بل تور پوستي وګړي جورج فلوید جنازه وشوه. جورج فلوید د مې په 15مه د امریکا په مینیسوتا ایالت کې چې په میناپولیس ښار کې د پولیسو لخوا ووژل شو. د جورج فلوید مړینې په امریکا کې د توکم پالنې او همدارنګه د پولیسو د چلند په اړه باندې د پالیسیو د بدلون او اصلاحاتو په خاطر پراخ غبرګونونه او مظاهرې وپارولې. په امریکا کې افریقایي وګړي یا افریقایي اصل امریکایان 14% د دغه هیواد جمعیت جوړوي. خبرونه مولا ازادي رادیو واوریدل. کولای شئ د خبرونو د تفصیل لپاره د ازادي رادیو ویب پاڼې azadiradio.com ته ورشه. اوس هم رازو لومړی مطلب ته. د افغانستان د ملي مصالحې عالي شورا رئیس عبدالله وایي د پاکستان له لوی درستیز جنرال قمر جاوید باجوا څخه د افغانستان په سوله کې د رغونکي رول غوښتنه وکړه. جنرال باجوا چې د پاکستان د یوه هیئت په مشرۍ کابل ته سفر کړی و، پرون له عبدالله او ولسمشر اشرف غنی سره خبرې وکړې. بلخوا که څه هم طالبان د بین الافغاني خبرو په وړاندې لوی خنډ د ټولو 15,000 طالب بندیانو خوشي کېدل ګڼي، خو حکومت وایي د طالب بندیانو د خوشي کولو لړۍ روانه ده. په دې اړه صالح محمد صالح یو رپورټ جوړ کړی.
د مصالحې عالي شورا رئیس عبدالله وایي د پاکستان له لوی درستیز جنرال قمر جاوید باجوا سره پرونی خبرې رغونکې وې. شغلی عبدالله پرون ناوخته په ټویټر کې لیکلي چې د افغانستان رهبران د بین الافغاني مذاکرو لپاره ټول ضروري اقدامات کوي. د مصالحې عالي شورا رئیس د افغانستان په سوله کې د سیمې د هیوادونو په ځانګړي ډول پاکستان نقش مهم بللی دی. شغلی باجوا چې د پاکستاني هیئت مشري کوله او په ترکیب کې د پاکستان د استخباراتي ادارې مشر جنرال فیض حمید هم شامل وو، تر دې مخکې له ولسمشر محمد اشرف غنی سره وکتل. جمهوری ریاست په ویلامه کې ویلي چې له ولسمشر غنی سره په دې کتنه کې د سولې پروسې له دې پروسې څخه د پاکستان د ملاتړ او په دې اړه هم بحث او خبرې وسوې چې د دواړو هیوادونو خاوره به د یو بل پر ضد نه کارول کیږي. د پاکستان دغه هیئت په داسې حال کې کابل ته سفر کوي چې حکومت تمه شولې د سولې بین الافغاني خبرې ډېر ژر پیل سي. د ترکیې انادولو خبری اژانس د مصالحې عالي شورا د رئیس عبدالله په حواله راپور ورکړی چې تیره اونۍ ویلي وو بین الافغاني خبرې په ډېر احتمال د جون میاشتې په نیمایي کې پیلېږي. خبریال او سیاسي شنونکی سمی یوسفزی په دې باور دی چې بین الافغاني مذاکرو ته تر پخوا ډېره زمینه برابره سوې ده.
اوس چې د بین الافغاني خبرو لپاره تر ټولو زیات زمینه برابره شوې ده، 15,000 طالبانو د جملې نه تقریبا 3,000 خلاص شوي دي. ټول کوشش په همدې روان ده چې پاکستان کوشش کوي چې د اختر نه وروسته د تشدد د کموالي کومه سلسله پاتې شوې ده هغه همداسې پاتې شي، او بل طرف ته افغان حکومت نه هم غوښتنه کوي چې د بندیانو د خلاصون سلسله نوره هم تیزه کړي. هر څومره چې بندیان زر خلاصیږي تر هغه مودی پورې به د اختر نه وروسته د تشدد د کموالي سلسله پاتې وي او افغاني مذاکراتو ته به لاره پرانیزي.
د هغې موافقې له مخې چې د فبروري پر 9 د امریکا او طالبانو ترمنځ په قطر کې لاسلیک سوې ټاکل سوې وه بین الافغاني مذاکرې د مارچ میاشتې پر 10 پیل سي، خو د بندیانو د تبادلې پر سر اختلافاتو د دغو مذاکرو د پیل مخه ونیوله. په پام کې وه حکومت د طالبانو 15,000 بندیان او طالبان د حکومت 1,000 تنه بندیان خوشي کړي. د طالبانو ویندویانو ذبیح الله مجاهد او سهیل شاهین پرون ازادي راډیو ته وویل چې د دغه مذاکرو په وړاندې خند د افغانستان حکومت جوړ کړی چې تر اوسه د دوی ټول 15,000 بندیان خوشي کړي نه دي. د امنیت شورا د معلوماتو له مخې حکومت تر اوسه د طالبانو 3,000 بندیان او طالبانو د حکومت 270 بندیان خوشي کړي دي. د دې شورا د سولې او ملکیانو د خوندیتوب برخې مشر انتظار خادم وایي د بندیانو خوشي کېدل به دوام مومي. په کابل کې د طالبانو له هیئت سره رسمي او غیر رسمي کتنې روانې دي چې د طالبانو لخوا هم خپل اسیران له خوشې کړو. هڅه کوو چې له دواړو لوریو دا کوششونه وسي. په دې برخه کې دواړه لوري هڅه وکړي له ځانه تغییر وشي او مخته ولاړ سو. د بین الافغاني خبرو د پیل او د بندیانو د تبادلې د چټکتیا په هدف د افغانستان د سولې لپاره د امریکا د متحده ایالاتونو ځانګړي استازي زلمی خلیلزاد هم د طالبانو او پاکستان له چارواکو سره خبري کړې دي. په قطر کې د طالبانو د سیاسي دفتر وایان سهیل شاهین تیر یکشنبه په یو ټویټ کې ویلي و چې شغلی خلیلزاد په قطر کې د طالبانو د سیاسي دفتر له مشر ملا عبدالغنی برادر سره د بندیانو د چټک خلاصون او د بین الافغاني مذاکرو د پیل په باره کې خبري وکړي. شغلی خلیلزاد چې د تازه سفر په لړ کې به افغانستان ته هم ځي تیر یکشنبه په اسلام آباد کې د پاکستان له لوی درستیز جنرال قمر جاوید باجوا سره د بین الافغاني مذاکرو لپاره پر اړتیا وړ اقداماتو بحث کړی و.
بریالی صمدی د ازادي راډیو میلمه ده. بریالی صمدی سره د ازادي راډیو د سندرو میلمانه پروگرام نن پاو باندې لس بجې مه هیروئ.
اوس هم رحمت الله افغان د کابل د نن چاپ مطبوعاتو تبصری وای.
سانیزه صاحب کابل چاپ هغه ورځپاڼې تر ازادي راډیو رسېدلې دي د کابل ته د جنرال قمر باجوا د سفر په اړه. همدارنګه په ایران کې لږ شمېر افغانانو سره د ایراني چارواکو د ضروریاتي په اړه لیکنې او تبصرې کړې دي. بصیر عثمان په خپل سر مقاله کې پوښتنه کړې ده چې کابل ته د جنرال قمر جاوید باجوا سفر مو خطوه او پاکستان پر روانه لوبه کې چیرته ده. وړاندې په سر مقاله کې راغلي د طالبانو سره د امریکا په هوکړه کې د امریکا متحده ایالاتو، سعودي عربستان او متحده عربي اماراتو پاکستان ته ځینې ښکاره او پټ امتیازونه ورکړل. په سر مقاله کې یادونه شوي اوس پاکستان غواړي چې په بدل کې له افغان حکومت هم امتیازونه ترلاسه کړي. د لیکوال په باور که څه هم ځینې امتیازات له وړاندې پاکستان ته ورکړل شوي، مثلا د پاکستاني طالبانو مشر وژل کېدل، د پاکستاني طالبانو بندي مشر پاکستان ته ژوندی ورسپارل، خو دا څه هغه څه دي چې پاکستان نور هم غواړي له کابل څخه ترلاسه کړي. حتی سبرسپانی په خپل سر مقالې کې لیکلي که څه هم د ملي وحدت حکومت پر مهال کابل او اسلام آباد اړیکې چندانې ښې نه وې، خو بیا هم د افغان او پاکستاني چارواکو تګ راتګ دوام درلود. د لیکوال د معلوماتو له مخې پاکستان له 2001 میلادي کال راهیسې له افغانستان سره په بېلابېلو برخو کې زیاتې ژمنې وکړې، خو تر ډېره یې د لیکوال په اند دغه ژمنې نه دي عملي کړې. د سر مقالې د لیکوال په اند اوس کې له بل هر وخت زیات افغانستان سولې ته نږدې شوی. پاکستان هڅه کوي چې په دغه سولې کې ځان داخل کړي او د سولې پروسه د ځان په ګټه وکاروي. هغه سبلي کې پاکستان تل د سولې په پروسه کې د همکارۍ تټر دابولی او دا ځل هم غواړي د همکارۍ غواړي ژمنې وکړي. په دې برخه کې د لیکوال په اند په پاکستاني چارواکو په ځانګړې توګه په پاکستاني استخباراتو باور کړل غیر ممکنه خبره ده او کابل ته د جنرال باجوا سفر هم بې تمه ده. د هیواد دولتي ورځپاڼې تر مقالې عنوان دی په ایران کې د افغان مهاجرو پر موټر د ډزو او سوځونې موضوع دی وڅرل شي. وړاندې په سر مقاله کې راغلي چې پیسي په کور دننه او په نړیواله کچه سخت حساسیتونه راپورته کړل. افغان ولس په لارینونو کې له افغان حکومت وغوښتل چې د پیسي ژوره او هر اړخیزه پلټنې دې وشي. د سر مقاله لیکونکي په اند دا پیښه ستر بشري جنایت دی او له سېځېدلو افغانانو سره د ایراني ځواکونو ناوړه چلند له هر قانون او ارزښت سره په ټکر کې دی. دا داسې پیښه ده چې په نړیواله کچه باید وغندل شي او د ایران رژیم ناوړه څېره یې لا پسې بربند کړه. وړاندې په سر مقاله کې راغلي دا له افغان مهاجرو سره په یوه میاشت کې د ایراني چارواکو دوهمه ناوړه پیښه